اودونکو د مشال ډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت 15 بجې شوی. په دې غړي کې ساس لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو او همدارز کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو، خو لومړی ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي هندي ځواکونو په لانجمن کشمیر کې د دوی دوام نیتی سرتیري وروژلي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د حزب اسلامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړی. ولسمشر اوباما ویلي چې کانګرس د هغه قانون په منظورولو سره غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د ترګرۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای شي. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي هندي ځواکونو په لانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتی سرتیرو وژل دي. نن د پاکستان فوج ویلي چې د خپلو وژل شوو سرتیرو بدل به اخلي. فوج زیاته کړې چې د کشمیر په بیمبر کیل او لیپا کلیو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ ډزې تر شپږو غنټو دوام درلود. خو بلخوا بیا په نوې ډیلي کې نن د هند د فوجي عملیاتو د څانګې مشر جنرال رمبیر سنگ خبریالانو ته وویل دوی د معلوماتو پر اساس پر مشکوکو مهدفي برید کړی.
Based on very specific and credible information
دوی د هغو مشخص او باوري معلومات پر اساس چې موږ د چارشمې په ورځ ترلاسه کړ چې پکې ویل شوی و ترګری ټولګیانی د کنټرول لاین سره ځای پر ځای شوی او مقصد یې دا دی چې ورننوځي او په جمو کشمیر او د هیواد په نورو ښارونو کې ترګر بریدونه وکړي. د هند فوج بیګا پر دغو ټکانو هدفي بریدونه وکړل. خو د هندي جنرال د دې خبرو په جواب کې د پاکستان فوج ویلي چې د هند لخوا ډزو ته د هدفي بریدونو نوم ورکول غلط دی او دا هم یو دوکه ده چې وویل سي چې هند ترګرو پټنځایونه په نشه کړی دي. پاکستان ویلي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د هند له ارادې داسې معلومېده چې دغه هیواد د جنوبي ایشیا همکاري سازمان سارک سرمشریزه په کېدو کې خنډونه پیدا کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
مونږ د هند د سرک په غونډه کې د برخه نه اخیستو د غلطي فیصلې نه خبر شوی یو. د هند لخوا د سرک په غونډو کې مخکې هم داسې خنډونه جوړ شوي دي. ماته باور دی چې تاسو ته به د دې علم وي چې په ماضي کې هم څو ځلې د هند د منفي رویې له وجې د سرک غونډې متاثره شوي دي.
هند په نومبر کې په اسلام آباد کې د سارک په کېدونکو غونډه کې لګډون انکار کړی چې ورپسې بوتان، بنگلاديش او افغانستان هم ویلي چې دوی به په غونډه کې ګډون نه کوي. افغان ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر د سولې تړون لاسلیک کړی. په دې اړه نن په ار کې یو غونډه جوړ شوې چې ورته ګلبدین حکمتیار د ویډیو لینک لاري وینا وکړه. نو موږ ورچ په هیواد کې د بحران لمنځوړلو لپاره باید یو بل ته د ورولګلوي لاس ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غني غونډې ته وویل چې د دوستانو د مرستې پرته به د سولې په خبرو کې خنډونه زیات وای.
که د سولې په اړه ملي اجماع نه وای، دغه راز که د افغانستان له خلکو او حکومت سره د نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادونو همکاري نه وای، بیا به هم د سولې په پروسه کې خنډونه زیات.
د تړون له مخې به د ګلبدین حکمتیار بخښل کېږي. نول سوي ملګري به یې خوشي شي. د غشان افغان حکومت له نوموړي څخه د نړیوال بندیزونو له ریکولو ته هم راضي سوی او د امنیت خرڅ به هم حکومت پر غاړه اخلي. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا ګروپ انتظامی مشر وسوالو تښتولی دی. پولیس چارواکي مشتاق خان ویلي چې عابد عبدالله د بیگانه وخت په پېښور کې تښتول شوی دی. دا نه د معلومات چې دی ولې تښتول شوی دی. په تیرو 15 کلونو کې په پاکستان کې تر 50 زیات خبریالان وژل شوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پرون پر رپورټ به نن په دوهمه ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. پرونۍ غونډې ته د وینا پر وخت د کمیټې یو غړي او د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو له مخه به ځینې اقدامات کیږي چې پکې په فاټا کې امنیت راوستل هم شامل دی. خو له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شابدین خان وایي امنیت به هغه وخت راځي چې په فاټا کې اصلاحات وشي.
کیول حکومت لم پکاره چې باغې ته اوس د کسنګ چې سواد کې دا لږه هند اوور کوس پکاره چې په فاټا کې دا هند اوور کې په موجوده سیستم کې کوم به دا نظام نشي چلوره له حاضر زیره پر اجلاس ضروری امن بار راځي چې پراپر اف آی آر کیږي پراپر پرچکټ کیږي کورټ ته دي خلک په دې طریقې خو امن نشي راځي چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি چې سره کو پک نه
شابدین خان پرون په خپل وینا کې د قامې اسمبلی ټولو غړو او ګوندونو ته جولی ونیولای چې ورسره دی په یو بخله د فاټا د اصلاحاتو دغه ریپورت منزور کړي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ولسي وګړو پر موټر په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې دا پیښه د میوند ولسوالۍ په چشمو سیمه کې شوې ده. تر اوسه د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. بل لور ته د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي د هرات کندهار پر لوی لار د هلمند د ګرشک او واشیر ولسوالۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه وژل شوي او درې ټپیان دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه قانون په منظورولو سره یوه غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپتمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شوي کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای شي. پرون د سیانن سره د خبرو په وخت ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دا قانون به یو خطرناک روایت جوړ کړي چې بیا به نور هیوادونه هم د امریکا او د امریکا د ځواکونو پر ضد قانوني کاروایي کولای شي. په اکثریت سره د منظور شوي تر منظوري وروسته دغه بل اوس د قانوني سند ترلاسه کړی دی. د بشری حقوقو ډلو د ایران عدالت لخوا د بشری حقوقو فعالی نرګس محمدی ته تر اوږدې مودې د قید سزا ورولو غندنه کړې ده. د محمدی خاوند تقی محمدی چې خپل دوه ماشومانو سره په فرانس کې دي د سې چې په پرز ویلو چې د ایران درخواستونو اوریدونکو عدالت محمدی ته ورکړ سوی د بند 14 کلنه سزا پر ځای ساتلې ده. دا به دغه سزا د هغه مهم تور په تړاو تیروي چې په دې مقدمه کې هر حق چاته لس کاله سزا ورکول کیږي چې د غیر قانوني ډلې جوړولو او چلولو تور ور باندې. د نوبل نړیوال جایزه ګټونکي شیرین عبادی ویلي چې د نرګس محمدی یوازینی جرم دا دی چې دا په یو داسې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکی ده چې هغه دغه حکومت تر پښو لاندې کوي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم د موسم او کرنسی حال سراج سهیر درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.14 روپۍ شپېته پیسې او په 1.10 روپۍ لس پیسې. یو پاوند په 1.15 روپۍ او یا پیسې او په 1.16 روپۍ سلويخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ سلويخ پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغانی په یو روپی 55 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25 بنو کې 28 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو ورزل تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. د دې غړې ځنې مهم موضوعات څه داسې دي. د پاکستان پوځ وایي د دوی دوه سرتیری د هندي پوځیانو په ډزو کې وژل شوي. د دې هیواد د دفاع وزیر وایي هند دغه برید په منصوبې سره کړیو که بیا یې داسې وکړل نو غاښماتې ځواب به ورکوي.
اور یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے. فائر کو وائلیٹ کیا تو پاکستانی افواج جو ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیں گی.
د پاکستان او هند ترمنځ د کڑکیچ رامنځته کېدو وروسته پاکستان وایي هند پخوا په څیر دې ځل هم د سارک سرمشریزي په وړاندې خنډونه اچولي. او د افغانستان د حکومت او مخالفې ډلې حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک شو. د حزب اسلامي مشر په دې موخه وویل
جنگ او سوله مو باید په ګټه وي. جنگ د جنګښتونکو سره او سوله وروري په لمنځونو. افغانستان د ټولو غرونو قومونو ګډ کور وګڼو. د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسو.
نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې بیا د فاټا د اصلاحاتو پر رپورټ بحث کیږي. خو له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د اسمبلی یو غړی تور پورې کوي چې سیاسي ګوندونه د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخلي.
د پړو د بارے کې اهمیت لرلې اندی پر مخ په ډېر په غور اورېدلې دی خو په اختیار هم نه کوي اختیار دی چې نن د قبایلي مېلو او جغرافي نه باندې خبر هم دا خبره جاری ده تورن پرې کې د چا انټرست نو
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم ورده لچې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه بیلی دي چې تیر شپه د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه پوله لائن اپ کنټرول د هندستاني فوز په ډزو کې دوا پاکستانی فوجان وژل شوی دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د دې ډزو په سخت ټوکو کې غندنه کړې بلخوا د هند فوز وایي چې تیر شپه هغوی په لائن اپ کنټرول سرجیکل سټرایکس یا هدفي عملیات کړي دي خود پاکستان په وزو دغه اداوی ردوی نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رفعت انجم راکوي
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه د خبر پاڼې په وینا په لائن اف کنټرول د هندستاني پوز په ډزو کې دوه پاکستانی پوزیان وژل شوی دي آی ایس پی آر په وینا د کنټرول لائن په ممبر کیل او لیپا سیکٹر کې دهن لخوا بل اشتعال ډز شوی دي د سچ پاکستان پوز جوابي کاروایی کړې ده خبر پاڼه زیاتوي چې تیر شپه دونی مې بجو نه تر سهار اتو بجو پورې د ډزو تبادله شوې ده خو بل خوا په هند کې دهن ملټری اپریشنز ډایریکټر لیفټننټ جنرال رمبیر سنگھ دا دعوه کړی چې هندستان په لائن اف کنټرول سرجیکل سټرایکس یا هدفي کاروایی نه کړې دي خبرې غونډې ته د لیفټننټ جنرال رمبیر سنگھ وینا وا چې موږ ته دا خبر ترلاسه شوی وو چې څه طرح ګرو د پولیس سرنیزي چوکۍ سنبالې کړې دي کوم چې د هند واک لاندې کشمیر او هند کې کاروایی نه کول غواړي سنارستو چې د هند پوز هلتا سرجیکل سټرایکس وکړل
کریډیبل انفارمیشن وچ وی ریسیوډ یسټرډے
موږ ته دا معلومات ترلاسه شوه چې سو تر هغه په لائن اف کنټرول چوکۍ سنبالي کړې دي او هغه په کشمیر او هند کې د تر هغه غری عملیات کول غواړي نو موږ په لائن اف کنټرول سرجیکل سټرایکس وکړل د سو مقصد چې دا خبرې کې نه کول وو چې د دې تر هغه غرو مخنیوي وشي او دوی په خپل مقصد کې کامیاب نشي
ډو ناٹ سکسیډ ان دیر ډیزاین اف انفیلټریشن
خو په پاکستان پوز داوا رد کړي او د پوز مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې د هند لخوا ناسا په ډزو له د سرجیکل سټرایکس نوم ورکول غلط بیانی ده او د هندستان لخوا دا خبره کول چې د ترهګرو پټل ځایونه په نښه شوی دي دا هم دوکه ده بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې وزیر اعظم نواز شریف د دغه ډزو په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې د پاکستان د امن کوششونو خواهش ته د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي هم د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی یو بل بیان کې د پاکستان دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د هند لخوا په ډزو کې دو پوزیان وجل شوی او نه زخمیان شوی دي خواجه آصف ویلی دي چې د هند لخوا دا ډزې د یو منصوبې تر لاندې شوی دي
او یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے کیا ہے
د هند لخوا دا قسمه عملیات د یو باقاعده منصوبې تر لاندې شوی دي د کوم چې هغه د ورستو د سورو زو راسې خبرې کولې خپل ولس او مطبوعات باوري کول لپاره هند دا ډزې وکړي خو د پاکستان پوز لخوا هم جوابي ډزې شوی دي خو د هند لخوا بیا د پولی او جنگ بندي خلاف ورزي وشوه نو پاکستان پوز به هم داغی جواب ورکوی
فائر کو وائلیٹ کیا تو پاکستانی افواج جو ہیں اس کا منہ توڑ جواب دیں گی
دا پیق دا سی وقت کے رامخ تشوی چې د پاکستان او د هند ترمنزا په تعلقاتو کې توتریخ والے رامخ تشوی دے یاد دیوی چې هند وقت لاندې کشمیر کې د جولای په اتمه نیټه د یو بلتون خوخی برهان وانی د وجل نپس په کشمیر کې احتجاجونه شروع شول او داغی لوج پاکستان او هند ترمنزا توتریخ والے راغلو دا د هم یادوی چې په 13 ستمبر کشمیر کې ضلع بارامول اوڑی سیکٹر کې د هند پوسټ په مرکز حمله وشو چې پکې 43 فوجان وجل شو د سیل الزام چې هند په پاکستان ولګو او د دوه ملګرو تعلقات کړکې چن شو وفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
اوردونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ رامنځته کېدو وروسته پاکستان وایي چې هند پخوا په څیر د ځل اهم د سارک سرمشریزي په وړاندې خندونه اچولې دي د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند وایي چې په تیر وختونو کې اهم د هند منفي رویې لکبله دغه غونډې په وړاندې خندونه را مخته شوي وو او د په خبره هند د نړیوالې ورولې توجه د کشمیر نه لرې کول غواړي نو ځکه دا قسمه رویه خپله کړې ده خو لا هم مو د هند په دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریاله رابعه اکرم خان راکوي
د زیارت پر ورځ په خارجه چارو دفتر کې د یاد دفتر ویان نفیس زکریا اونیز خبري غونډې په موقع خبرې اعلان ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې د هند ارادونه دا معلومېده چې د سرک سرمشري سي د غونډه کې به هم خنډونه پیدا کوي. د خارجه چارو وزارت ویان دا واضح نه کړه چې آیا دا سرمشري غونډه وزنډولې شو او کنه، خو ده وویل چې هر ځل هند سرک سرمشري غونډه زنډولو کې کردار لري.
موږ د هند سرک په غونډه کې د برخه نه غیستو د غلطي فیصلې نه خبر شوی یو. د هند له خوا د سرک په غونډه کې مخکې هم داسې خندونه جوړ شوی دي. ما ته باور دی چې تاسو ته به د دې علم وي چې په ماضي کې هم څو ځلې د هند د منفي رویې له وجې د سرک غونډې متاثره شوې دي. په تیرو دوو میاشتو کې د هند ارادې په سیاسي سطح د رد عمل او بیانونو نه واضح دي. هند په کشمیر کې د هندي پوځ له خوا روان ظلمونو په اړه د نړیوالې ورورولۍ توجه لرې کول غواړي.
خپلو خبرو کې د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا زیاته کړه چې سرک سرمشري غونډې ته د راتګ او د سی په اړه د هند په شمول ټول غړي ملکونه متفق وو. په دې غونډه کې د هند نه علاوه افغانستان، بنګلادیش او بوټان د برخه اخیستو نه انکار کړی دی. د یو سوال په جواب کې نفیس زکریا وویل چې هند پاکستان په نړۍ کې نشي یوازې کولی.
پاکستان د هندي وزیر اعظم د بیانونو نه نشي واضح کېده. پاکستان نږدې او دوستانه تعلقات نړیوالې رولې سره لري. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په مقدمه وزیر اعظم مصروفیت په پاکستان کې د چین په لویه پیمانه سرمایه‌کاری، روس سره مشترک پوځي مشکونه، د ایران لخوا د سلورو سمندري پوځي جهازونو راتلل، وسطي ایشیا ملکونو سره یو شمېر په پروژو لاسلیک کول، د روس، چین او د نړیوال مالیاتي ادارو په پاکستان کې سرمایه‌کاری، نو زما په خیال دا هر څه د هند دی معنی وضاحت کوي چې پاکستان څومره یوازې دی او اثر کې دا هر څه د هند په داوو خندا کوي.
د پاکستان سرکاري ریډیو د پاکستان وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر د خلی وایي چې هند د ګډون نه کول له وجې د سرک سرمشري غونډه د ځنډېدو امکان دی، خو سرک سیکرټریټ لخوا حکومت ته په باضابطه توګه اطلاع نه ده ورکړې شوې. سرتاج عزیز په وینا چې د سرک د اصولونو مطابق که یو ملک هم د برخه اخیستو نه انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. سرک سرمشري غونډې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال متین حیدر وایي د اوسني حالاتو نه دا واضح شوه چې په نومبر کې کیدونکې دا غونډه به نه کیږي.
اگر هندوستان کی طرف سے شرکت نہیں ہوتی اور
د هند په شمول د سیمې نور دوه درې ملکونه په دې غونډه کې ګډون نه کوي نو دا خبره به هی واضح ده چې په غونډه کې د نه شاملېدو لړۍ د هند لخوا پیل شوې ده. که وکتل شي نو د سارک د دې غونډې په اړه ټولو ملکونو سره د مشورې نه پس نیټه ټاکل شوې وه، او که دا سرمشري غونډه دې ځل نه کیږي نو دې نه به په سیمه کې نور کړکېچ هم سیوا کیږي.
مزید کشیدگی بڑھے گی.
د ذکر ده د هند تر واک لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند پر پوځي هډ کوارټر د وسلوالو برید نه پس د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی رامخته شوی دی. هند تور لګوي چې د پاکستان لخوا دا برید شوی دی، خو پاکستان د هند دا تور ردوي.
اوردونکو، د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ رامنځته کېدو وروسته په رسنیو کې او همدارازه په ټولنیزو رسنیو کې هم د هند او پاکستان په اړیکو بحثونه کېږي. همدارازه رایټرز خبري اجانس هم پر دې اړه یو لیکنه کړې ده چې وایي پاکستان تل په هندوستان تور لګولې چې په بلوچستان صوبه کې یاغي توپ ته لمن وهي، خو هند بیا دغه تورونه ردوي. د مقالې نورې برخې لګې د مې وروسته ورو. رویټرز خبری اجانس وایي د بلوچ په نوم آزادې غوښتونکي یوازنی مشر دی چې وسلواله ډله یې د دې جوګه ده چې په بلوچستان کې ګوریلا جګړه پیل کړي. د دې ډلې دوه نور مشران په اروپا کې د جلاوطنۍ ژوند تېروي. امنیتي کارپوهان پر دې عقیده دي چې بلوچ وسلوال زیاتره بریدونه د بلوچستان دننه کوي چې له کبله یې پر ضد پوځي عملیات اهم ترسره کیږي. خو د خبري اجانس په خبره دوی د دې جوګه نه وو چې په دغه صوبه کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د عملیاتو پوره اندازه ولګوي. پاکستان له اوږد وخت راهیسې هندوستان په بلوچستان کې یاغي توپ ته په لمن وهلو تورنوي، او د پاکستان دغه اندېښنې وروسته له هغو لا نورې زیاتې شوې چې پاکستان وایي دوی په مارچ میاشت کې د هندوستان د استخباراتي ادارې را یو اهلکار په بلوچستان کې ونیولو. دوی په دغه تن تور لګوي چې په یاده صوبه کې یې تخریبي فعالیتونه ترسره کول، خو هند دغه تورونه ردوي. همداراز د یو بل ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ سویټزرلینډ میشته مشر برهمداغ بوکټي تیره اونۍ هندي رسنیو ته ویلي وو چې په هندوستان کې د سیاسي پناه اخیستو پلان لري. د بلوچستان لیبریشن فرنٹ ډلې د بلوچ په نامه یو مشر ادا کوي چې په زرګونه وسلوال لري. خدا جانس په خبره مسله دا ده چې د پاکستان رسنۍ د بلوچستان حالات ډېر کم رپورټ کوي او بهرنو خبریالانو ته بیا اجازه نشته چې دغه صوبې ته ولاړ شي. د بلوچستان لیبریشن فرنٹ ډلې مشر ویډیووي خبرې چې څه موده مخکې یې رویټرز خبري اجانس ته رالیږلې وې په هغې کې نوموړي د حکومت لخوا د ده د مرګ اداوې رد کړي دي. د چین لخوا په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې له سرمایه کاری کولو سره د بلوچستان مسله بیا راپورته شوې. دغه صوبه د سرو زرو او کاپرو ډېرې ذخیرې لري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې به له ټول بلوچستان څخه د دې صوبې گوادر بندرګاه ته تیریږي. همدغه وجه ده چې چین پر دې اړه اندېښمن دی او له پاکستانه یې غوښتي چې د بلوچ وسلوالو پر وړاندې د دې پروژې د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د بلوچ لیبریشن فرنٹ مشر له نامعلوم ځای څخه رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چین غواړي د یاد اقتصادي راهداري پروژې په وسیله دغه سیمه په خپل کنټرول کې واخلي. نوموړي هوډ څرګند کړی چې له یادې پروژې سره په تړلو سړکونو امنیتي اهلکارو او تعمیراتي عملې به بریدونه کوي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د صوبې امنیت یې ښه کړی او د دوی په خبره د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ په تعمیر ډېر په تیزۍ سره کار روان دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږ سی تاسو زموږ خبرونې په mashalradio.com هم اوریدلې شئ. زو کابل ته د افغان حکومت مخالفه ډلې حزب اسلامي ترمنځ نن د سولې تړون لاسلیک شو. په دې اړه په کابل کې د ولسمشر په ماڼۍ کې ځانګړی غونډه جوړه شوې وه چې د دواړو غاړو مشرانو پکې ویناوې وکړې او دا تړون یې د افغانستان لپاره ډېر مهم وبالو. خو د سیمه ایزو چارو کارپوهان بیا وایي دا تړون به په افغانستان کې د جګړې په کمولو کې د نه برابر مرسته وکړي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د چهارشنبې په ورځ د روغې جوړې او سولې پر تړون لاسلیک وکړ. د دې لپاره په کابل کې د ولسمشر په ماڼۍ کې ځانګړې غونډې ته لومړی ګلبدین حکمتیار له نڅرګند ځایه د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړه او بیا یې یاد تړون لاسلیک کړ. ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت پر ضد پر جګړه کوونکو نورو وسلوالو هم ژغ وکړ چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي.
ټول افغانانو مخصوصا هغو ته چې د هیواد خپلواکي او خپلواک افغانستان کې د ولس د خوښۍ اسلامي حکومت غواړي بلنه ورکوو چې راشي د روان بحران د پای ته رسولو لپاره یو بل ته ضروري لاس ورکړو. جنگ او سوله مو باید په ګټه وي. جنگ د جنگ غوښتونکو سره او سوله او وروري په لمنځونو کې. افغانستان د ټولو غرونو قومونو ګډ کور وګڼو. د پردیو د لاسوهنو مخه ونیسو. د داسې سرلوړي او خپلواک افغانستان د جوړولو لپاره ملا وتړو چې د نړۍ هیڅ ځواک هغه ته په خیرنو سترګو د کتلو جسارت ونه کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ګلبدین حکمتیار تر وینا وروسته لومړی د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا یې په دې اړه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی له حزب اسلامي سره تړون ډیر مهم او د ډیر زیار نتیجه وبلله او وی ویل چې په افغانستان کې د سولې او قرارۍ لپاره تر ټولو غوره لار روغ جوړه ده.
ډیر خوشاله یم چې نن ورځ په یو داسې مناسبت راټول شوی یو چې د افغانستان د خلکو آرزو ده. د افغانستان د خلکو له سوکالی او د افغانستان له ثبات او عزت او ترقی سره مربوطه موضوع ده. د سپیڅلي اسلامي ملي او انساني مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه آسانه نه وه. لکه څنګه چې حکمتیار صاحب په خپله وینا کې ویل، سوله تر جنګ ګران کار نه وي نو آسانه هم نه.
اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ به د سولې دا تړون په افغانستان کې پر روانه جګړه تر کومه حده اغیز وکړي. په کابل کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو حکمت اعظمي وای د حزب اسلامي لخوا سولې تراتک شه خبره ده، خو دا به په افغانستان کې د روانې جګړې پر بهیر هیڅ اغیز ونه کړي.
یو خدای دی چې د حکمتیار راتک د یو مذهبي مشر په صفت باندې دا دې ته لار هواروي چې طالبان هم وهڅي ځنی ډلې چې وایي چې حکمتیار د امریکا په حضور کې سوله کوي ولې موږ ونه کړو. مګر زما په فکر باندې چې خلاصه یې کوم دا یو ښه ګام دی، مګر په جنگ کې تقریبا 1% کموالی نشته راوستلی. او بل دا چې ځینې هغه حزب اسلامي جنګیالي چې زه فکر کوم هغه ټول شاید رام نشي، هغه کسان چې جنگ ګټور دی هغه شاید طالب او یا د نورو ګروپ ډلو په نامه باندې خپل نظامی فعالیتونه جاری وساتي.
په پېښور کې د سیمه ایزو چارو بل کارپو او په افغانستان کې پر روانه جګړه ژور نظر لرونکي رحیم الله یوسفزی هم حکمت اعظمي ته ورته نظر لري. دی وای د دې تړون به د جګړې پر کمولو رول د نه برابر وي، خو د په وینا حزب اسلامي ته به د سیاسي فعالیت لاره هوار کړي.
زما دا خیال دی چې دا به پرې کړې سیاسي اهمیت خوشته حکمتیار حزب اسلامي چې دینو دا غي یو سیاسي کردار پاتې شول دي، خو فعلاً چې کوم افغانستان کې د جنگ حالات دي هغه کې د حزب اسلامي زیاته حصه نشته. هغه چې کوم جنګیالي دي هغه شمېر هم ډېر کم و او اکثر ولایتونو کې هغه موجود نه و، هغه څه ډېرې حملې نه دي کړې. نو زما په خیال باندې د جنگ په میدان باندې به خو څه اثر نه پرېوځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې ویل له حزب اسلامي سره د لاسلیک سوی تړون یو ماده هم د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نه ده. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون یو شمیر نور هیوادونو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د دې تړون هرکلی کړی دی.
مشال اړو ته غوږی سرودن کونن به د پاکستان په کمیشن به کې د فټا اصلاحاتو لپاره د اصلاحاتي کمیټې په ریپورت په دویم ورځ هم بحث کیږي. تیر ورځ هم په ریپورت بحث کې د سپران وزیر او د کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ ویل چې په قبایلي سیمو کې به اول امنیت راوستي شي او بیا به د خیبر پختونخوا ګډه برخه ګرځوي. په نور تفصیل له اسلام آباد از مونږ خبريال رفت انجم راکوي.
تیر ورځ په قومي سملای کې د پښتنو په دمه کې فټ اصلاحاتو په اړه د سفران وفاقي وزیر او د اصلاحاتي کمیټې غړي عبدالقادر بلوچ سملی ته وویل چې فټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو نه وړاندې به خاص مقصدونه ترلاسه کولای شي چې پکې د غسیمو کې به پوخ امن راوستل لومړی ترجیح وي. خو د سفران وزیر د بیان په اړه په سملای کې د باجوړ نه د واکمن ګوند غړي شهاب الدین مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په فټا کې تر ډېره حده پورې امنیت راغلی، خو پوخ امن تر هغې نشي راتلی چې تر څو په قبایلي سیمو کې یو مؤثر نظام نه وي جوړ شوی او دغه علاقہ یو نظام تلاندی نوی چلی دلی
سیکیورٹی فورسز به تر څو پور قربانیان اور کری او دای به د بارډر ساتي سیول حکومت لم پکاره چې بغیر څه وس د کسن د چسواد کې دا لغه هند اور کوس پکاره چې په فاټا کې دا هند اور کی او موجوده سیستم چې کوم به دا نظام نشي چرور له حاضر زیر پر اجلاس ضروری امن بالا راځي چې پراپر ایف آی آر کیږي پراپر پرچکټ کیږي کورټ ته دي خلک په دې طریقه خو امن نشي راځي چې کلیکټیو ریسپانسیبিলিটি د چا سره ټوپک نه.
شهاب الدین زیاده کړ چې په ایوان کې زینو ګوندونو له خوا د اصلاحاتو مخالفت کول د قبایلی ولس سره زیاتې کول دي. د سکوندونو لخوا فاټ اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخستل کیږي د سله وجه چې تیر ورځ هم په دې بحث د ځنډ ښکار شو.
د فاټو د بارے کې اهمیت لرل اندې په پرون ډېر په غور اورې دي د خو په اختیار هم نه کويږي اختیار دی چې نه د قبایلی ملو او جغرافي نه مې خبر هم دا خبره جاری ده تورن په دې کې د چا انټرست نو بالکل هو تل اسمبلی خالص ولا حکومت اپوزیشن ټول د رسور کسان پاتې شو نو دا خبره پاتې شو او نو بیا بحث کیږي.
خو بل خو د فاټ اصلاحات پاړه د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زیوای چې د کلونو راهیسې قبایل په تیرو کې ساتل شوی دي، خو اوس په قبایلي ولس کې پوهه راغلې ده.
تاسو د رفت انجم رپورټ اوریدو. اوریدونکو په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان تاجران وای په میرانشاه او میرعلي کې یې په زرګونو دوکانونه ړنګ شوي چې پکې پر بونو روپو سامانونه وو، خو حکومت ورسره د دمه هیڅ معاوضه نه ده ورکړې. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د ټولو تاجرانو یو مشر مشال ریډیو ته نن د زیارت پر ورځ وویل چې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو فیصله یې وکړه چې د وزیرستان د سیاسي اتحاد په مرسته د را روانې میاشتې په 13 نیټه په پېښور کې د سیاسي ګوندونو د صوبایي مشرانو ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زما نام زنګ لارې د شمالي وزیرستان د نړیوالي بازار سره تعلق لرم. موږ د کوم 18000 دوکانونو دي د 15 دي او دا کومه مال ټول تباہ برباد شو او دا مال چې تقریبا اربونو جو پدا کې خطا سم چې سو اربا سامان په کې پروت دي سامان په کې پروت وو مونږ لکه ډې منډې ترډې واله او ترنن ورځ پورې زمون کار خو نه بلکې مونږ سره یې څه خبره و نه کړله.
مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد یو مشر او د متاثرینو د کمی کمیټه چیرمن ملک غلام خان وزیر وویل چې دری بد شمالي وزیرستان د متاثرینو سره تر هغه ولاړ وي چې تر سو ستونزې هوارې شوي نه وي.
هغه کاروبار دی چې کولی نه لګیا دي زمونږ مشران چې کوم دلته ذمہوار کسان دي سره دوی ملاقاتونه شوي دي خو بهر حال دی چې تر اوسه پورې هېڅ معاوضه ملاو شوې نه ده او دوی په لوی مصیبت کې دي او دا خل مونږ سیاسي خلکو ته په بنو کې کښېناستلو چې مونږ او تاسو هیلپ کوئ. زمونږ یو دا سوچ وکړو چې زمونږ ټیم مشران دي د پارټۍ صوبایي دا ټول صوبایي قیادت دمره زمونږ ووته مضبوطې پارټۍ دي دا قاعدې نه سره مونږ ملاو شولي هغه مسته یقین دی غني رکړه.
مشال ریډیو چې په دې اړه د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه و پوښتل نو د هغه وینا وه
دعوت راغلی دی او زمونږ صوبایي هلته دعوت ورکړی دی مونږ غواړو چې په دې کې شرکت وکړو چې ټول پارټو مشران یو ځای شي او یو آواز اوچت کړي دا غي خپل یو اثر دی.
د تاجرانو او د سیاسي مشرانو په وینا چې له دې غونډې وروسته به دوی په اسلام آباد کې هم د پارلیمان د غړو ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې دا رنګ د دوی دا مسله په پارلیمان کې هم راپورته کړي شي.
اذن کو سباندی پنځنی می بجی شوی ل عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی جوړو.
پاکستان وای هندي ځواکونو د پلانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتی سرتیرو وچلین د پاکستان فوج ویل چې د خپل وجلسو سرتیرو بدل باخلی. فوج زیاته کړي چې د کشمیر په بیمبر کې لولي پاکلیو کې د دوه وادونو د ځواکونو ترمنځ هډزو تر شپږ غونټو دوام لري. خو بل خوا بیا په نیوی ډیلی کې د هند د فوجي عملیاتو د څنګ مشر جنرال هرمبیر سنگھ خبریالانو ته وویل چې دوی د معلوماتو پر اساس په مشکوکو ترګرو باندې برید کړی دی. پاکستان ویلی له تیر دوه میاشتو راهیسی د هند له ارادو څخه داسې معلومېده چې دغه هیواد د جنوبي ایشیا همکاري سازمان سارک سرمشریزه په کېدو کې خنډونه پیدا کوي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اونیزي خبري غونډې ته وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د حزب اسلامي مشر د سولې سند لاسلیک کړ. په دې اړه نن په ارکی و غونډه وسوه چې ورته ګلبدین حکمتیار د ویډیو لینک له لارې وینا وکړه. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا ګروپ یو مرستیال انتظامی مشر وسوالو تښتولی دی. پولیس چارواکي مشتاق خان وای عابد عبدالله د بیګا ناوخته په پېښور کې تښتول شوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر رپورټ به نن په دوم ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کېږي. په کوټه کې وکیلانو د اګست په اتمه نیټه په برید کې د وژل شویو ملګرو د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ولسي وګړو په موټر چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه بیل په منظورولو سره غلطي کړې چې تر مخه باید د 2001 لومړي کال د سپټمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شویو کسانو خپلوان د سعودي عربستان د تاوان غوښتنو کولای شي. د بشری حقوقو ډلو د ایران عدالت لخوا د بشری حقوقو فعال نرګس محمدی ته تر اوږدې مودې د قید سزا ورولو غندنه کړې ده.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دونکو په دیني مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او همدارا ځوندريوالو ورسپانو ته کتنه هم کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفعت انجم ته وښي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان خارجه چارو مشر ستاج عزیز په یو بیان کې ویلي چې سنتاز معاهده ختمول د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او که هند سنتاز لوزلیک مات کړو نو دا به جنگ ګڼل کیږي. هند داسې لارو په پاکستان فشار اچول غواړي خو حقیقت خبره دا ده چې سنتاز معاهده شک دی لسم تلاندې هند د پاکستان اوبه کله هم نشي بندولې ځکه چې دا یو جامع لوزلیک دی کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوی وو او د دې ضمانت نړیوال بینک ورکړی وو. ادارې وایي چې بل خوانوي دلی نه ترلاسه شوی یو خبر مطابق هند پاکستان پاکستان ته تللي درې سندونو چناب جہلم او سند باندې هایډرو پاور پلانټ جوړولو کار تیز کړی خو پاکستان په دې لړ کې نړیوال بینک سره اړیکې نیولې دي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان جوړېدو نه پس د هند او پاکستان ترمنځ دا لوز لیک شوی وو چې د ستلج بیاس او راوی سندونو اوبه به هند او د جہلم چناب او سند اوبه به پاکستان استعمالوي خو هند د دې معاهدې خلاف ورزي وکړه او نه یوازې په مختلفو ځایونو کې د دې اوبو لاره واړوله بلکې اوس پرې پاور پلانټس هم جوړوي. ادارې وایي چې نړیوال بینک دا صورتحال تر ځای کولو لپاره د لوز لیک تر لاندې په دې عمل درآمد یقیني کولو باور ورکړی دی خو بیا هم هند په خاموشه سره په دې دریابونو د هایډرو پروجیکټس کار روان کړی دی د سنه چې نه یوازې په پاکستان کې د اوبو کمی راتلی شي، بلکې انساني ژوند لپاره استعمالوونکي اوبه به هم ختم شي. ادارې اخر کې وایي چې دا به یو خطرناک صورتحال شي او دا سبا په راتلونکي وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر جوړ شي. نو په داسې کې د هند حکمرانانو ته په دې حالات پوهېدل پکار دي او د دواړو هیوادونو اولس سره په غوښتنو او خطرو ته پام کول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د یو حکمنامې تر لاندې په غیر ضروري شبو کې غیر ملکي کسانو ته په نوکرو ورکولو پابندي لګولې ده. اداریا وایي چې د سعودي عرب اخبار مطابق دا فیصله په ریاض کې د کابینې په غونډه کې شوې چې د ملک د وزیرانو په تنخواګانو کې به شل او د شورا کونسل غړو په تنخواګانو کې به 15% کمی کولی شي. د شاهي حکمنامې تر مخه سرکاري ملازمین نه اضافي مالیاتي فائدې هم واپس اخیستلې شوې دي. اداریا لیکي چې دا فیصله په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو د کمېدو له وجې وکړې شوه، ځکه چې د تیلو برآمداد نه ترلاسه شوې آمدن کې کمی راغلی.
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ موجوده مشر جنرال لاهل شریف د کار موده په راتلونکي نومبر میاشت کې پای ته رسیږي او وزیر اعظم نواز شریف به د پوځ د نوي مشر په ټاکلو په سیاسي توګه ډیر قوي شي. بلخوان یو ټایم درس پاڼه لیکي په افغانستان کې کڅه هم د اداري فساد په مخنیوي په ملیونونو ډالر لګښت کیږي، خو دغه عمل په ښکاره توګه د ناکامۍ ښکار دی. د دوانو لیکنو مهمه برخه تمنور شاورو.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې په راتلونکي نومبر میاشت کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د کار موده ختمیږي او د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په دې ورستیو کې ویلي چې نوموړی د خپل کار موده غځول نه غواړي. په پاکستان کې څو واره پوځي مشرانو ولسی یا سیول حکومت نسکور کړي او واک یې ترلاسه کړی، نو ځکه په دې هیواد کې د پوځ د مشر انتخابول تل د بحثونو موضوع وي. رویټرز لیکي د نواز شریف نږدې مرستیالانو ورته ویلي د پوځ د نوي مشر لپاره وزیر اعظم ته د پوځ لخوا څلور نمونه استول شوي دي چې پکې د لیفټننت جنرال جاوید اقبال رامده نوم په سر کې راغلی دی. نوموړي په 2009 کال کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات ترسره کړي وو. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وای د جنرال راحیل شریف په موده کې نواز شریف د وزیر اعظم په حیث خپل زیاتره اثر رسوخ له لاسه ورکړی وو چې د پوځ د نوي مشر په ټاکلو به یې بیا د ترلاسه کولو هڅه کوي. بلخوانی ویار ټایمز او ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د نړیوالو هڅې د ناکامۍ سره مخ دي. ورځپاڼه په دغه هیواد کې د بیا رغونې د سارون کې ادارې د مشر د دفتر په حواله د خپور شوي یو رپورت ذکر کړي چې لیکي د حامد کرزي په واکمنۍ کې د ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو شتمنۍ نه دي په ډاګه کړې شوې او دا راز هیڅ معلومه نه ده چې هغوی له حکومتي دندې وړاندې څومره شتمنۍ لرلې او وروسته یې څه حساب و. دا رپورت وایي چې په دغو کې یوازې د موجوده ولسمشر اشرف غنی حساب کتاب واضح او صفا دی. دا راز د پخواني مرستیال ولسمشر مارشل قاسم فهیم ځنې شتمنۍ په ډاګه شوې، خو بیا دا وضاحت نه دی شوی چې دا هر څه یې څنګه ترلاسه کړي دي. په دې امریکایي رپورت کې راغلی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد د مخنیوي د ادارې لپاره د خپل خوخه کس ټاکلی وو او دغه وجه ده چې پخپل د حامد کرزي شتمنۍ هم معلومی نه دي. دا راز په موجوده افغان حکومت کې د ولسمشر اشرف غنی نه علاوه ډیرو کمو چارواکو خپل شتمنۍ د قانون سره سمې په ډاګه کړې دي. بلخوا مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم او د دفاع وزیر معصوم ستانکزی هم په هغو چارواکو کې شامل دی چې د شتمنیو حساب کتاب یې معلوم نه دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوا یو ویش کلو هرڅه
پر لنډو سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرڅه.
تاسو زموږ خبرونه په mashal.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری د ډاکه کړي ک روسو د هغه اتحادی هواد شام په حلب خار هوایی بریدونو ته دوام ورکړو، نو واشنگتن بعد له ماسکو سره هر ډول همکاری ختم کړي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزی څانګې رپورت لمنو شاورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت ویل جان کیری دغه دړکا د چهارشنبه په ورځ خپل روسی سیال سرګی لاوروفته په ټلیفوني خبرو کې ورکړی دا د یاد وزارت ویان جان کربی ویل واشنگتن تیاری کوي چې که روس په هله بخار هوایی بریدونو بندولو لپاره فوري ګامونه پورته نکړي نو امریکا به له روس سره دوړخیزې هلې ځلې وځنډوي. په عین حال کې د روس د خارجه چارو وزارت یوه خبر پاڼه جاری کړې وایي د دغه هیواد د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتي چې امریکا د په شام کې اپوزیشن ډلې د ترهګرو ډلو نه د جدا کولو لپاره خپلې ذمواري ترسره کړي. هلته د شام په جګړه کې ښکېلو خواوو کې باغیان او نورې وسلوالې ډلې سره بیلول لویه ستونزه ده ځکه چې په دغه حالاتو کې د بیلابیلو ډلو اتحادونه او مخالفتونه وخت په وخت بدلیږي. په دوی کې زیاتره ډلې د شام ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ نه لرې کول غواړي. دا راز امریکا او روس هم هغه ډلې ترهګري بولي چې د القاعده سره تعلقات لري، خو د بشار الاسد رژیم بیا د حکومت مخالفه ټولې وسلوالې ډلې ترهګري ګڼي. په داسې حالاتو کې بیا چې روسی جنگی جازونه په شام کې کوم هوایی بریدونه کوي نو د هغې د اهدافو لپاره معلومات ورته د بشار الاسد رژیم ورکوي او دا ډول ورته اکثر تکتیکی اهداف په ګوته کوي. بلخوا روس او امریکا د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي، خو واشنگتن او ماسکو هڅه کوي چې لږ تر لږه د معلومو ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره همکاري وکړي. د سپتمبر په سر کې امریکا او روس په شام کې د ډزبندۍ یو تړون هم رامنځته کړی و چې خپل مقصد ترلاسه کولو کې بریالي نه شو. د هغې رئیسې د روس او شام جنگي جازونو په حلب ښار هوایی بریدونه شروع کړي. په دغه ښار کې په لسګونو زره ولسی خلک ګیر پاتې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد اوس مال ته دومره پراته دي
هر تره کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوم د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به بیگانه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو د برتانیا ګارډن ورسپانې په یو مقاله کې پر دې بحث کړي چې نړیوال بارتلونکو نه د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د هیواد ته په ځانګړې توګه څه شرطونه کېږدي. د ورسپانې په لیکنه دا غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د حالاتو خرابۍ نور خلک هیواد پرېښودو ته اړ کړي دي. تفصیل د بورول کاکړ نه اورو.
ګارډین ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې دوی په بروکسل کې تر کېدونکې نړیواله غونډې وړاندې داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې پکې نړیوالو پانګوالو افغانستان ته شرط ایښی دی. ورسپانې لیکي د افغانستان په اړه په راتلونکې اونۍ کې کېدونکې دې غونډه کې به نړیوال افغانستان ته ووایي چې که له اروپا څخه بیرته ورلېږل سوي 80,000 پناه غوښتونکي ونه مني نو په ورکول کېدونکو مرستو کې به یې کمی وسي. ورسپانه لیکي نړیوالو افغانستان ته دا شرط پر دې سربېره ایښی دی چې هغوی په دې هیواد کې د امنیت په خرابېدونکي حالت ښه خبر دي. په بروکسل کې دا غونډه د اکتوبر پر 4 نیټه پیلېږي او تر 2 ورځو به دوام ولري، په کوم کې چې به نړیوال له افغانستان سره د راتلونکو 4 کلونو لپاره د کلنیو 4 ارب ډالرو مرستې زمینه برابروي. د ورځپاڼې په لیکنه نړیوال پانګوالو له افغانستان سره د دې مرستو ژمنه په 2012 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د اوسنۍ ته په ورته غونډه کې کړې وه. ګارډین لیکي په عین حال کې د افغانستان حکومت یو پلو په کور دننه له کړکېچ سره مخامخ دی او بل پلو خلکو ته د روزګار په برابرولو کې پاتې راغلی دی، د کوم له کبله چې خلک په ډلو ډلو له دې هیواده وځي. ورسپانې لیکي د افغانستان لپاره به د دې 80,000 پناه غوښتونکو منل په داسې حالت کې ډیر ګران وي چې په روان کال کې هم 15,000 کسان په خپله خوښه له اروپا څخه خپل هیواد ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د کړکېچ نړیوالې ادارې یو شنونکي تیمور شیرن ورسپانې ته ویلي چې دا د نړیوالو لخوا پر دې هیواد بې ځایه فشار دی. د ګارډین په لیکنه دا وخت چې اروپا ته څومره خلک د پناه غوښتلو لپاره رسیدلي دي په هغوی ټولو کې پر دویم نمبر افغانان دي. ورسپانه د دې ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس لیکي چې تیر کال 1,06,120 افغانانو په اروپا کې د پناه لپاره درخواستونه ورکړي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑ تو اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
مشال رادیو ته وګورئ. زو کوټه ته د بلوچستان وکیلانو د 8 اگست د ځنمرګي برید پر ضد په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره کړي. دوی د حکومت له لورې د یادې پیښې پړه پر پلټنو هم سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې تر اوسه د هغو ډلو پر ضد هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړل شوي چا چې پر وکیلانو دغه برید ذمواري منلې وه. یادوي چې د کوټې په وروستي برید کې د څه باندې 15 وکیلانو په ګډون 3 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل د ترین اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې نن وکیلانو احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کړي دي. په کوټ کې د وکیلانو لاریون د کچري څخه راووتې او د کوټ پریس کلب او مخته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهرچیانو نه یوازې په لاسو کې د خپلو غوښتنو په کې پلی کارډونه نیولې وو، بلکې د حکومت په ضد شعارونه هم ورکول. په دې اړه د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر ساجد ترین راته وویل
چې زموږ د 8 اگست د شهیدانو پاکله چې د پاکستانی حکمرانانو انتظامی او اسټابلیشمنت چې ډېر لوی دعوه کړې وې چې موږ په ډېر زره دا قاتلان چې دي گرفتار کو، لیکن تر اوسه پورې پاک یو قسم پیشرفت نه دي شوی او وکیلان په دې باندې ډېر سخت په غوسه کې دي. ولې د تفتیش او د پټول اړخو سره هر وکیل چې دی هغه ډېر واقف دی، لیکن نن مرګورو په ملک کې د نور واقعاتو په شان کوبرانو غواړي چې دغه مسلې ته تل ورکي چې د دخل وي رسي.
د وکیلانو د اتحادیې بلغړی منیر کاکړ وویل چې حکومت د 8 اگست په ځمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی.
په شمول ګورمنټ او د ګورمنټ تمام ادارې، تمام ایجنسی دا ګس محسوسین چې له موږ سره د پد حواله کې ګس یو رابطه وکړي چې موږ دا تحقیق کړی دی، موږ دا پلانای نیولې دی، په دغه ځای موږ رسیدلی. موږ بارا کوشش کوو چې موږ یو ورو موږ پر همن پر طریقه باندې وامه طالبه چې بلال قاسی د قاتلان چې د خو ژوند دي که خودکش شې دي، خودکش یو خپل عمله وکړه، خودکش زایز او تدخ مخبر سره رمان الله چې د غچ قاتلان چې د ژوند دي دغه تحقیقات نشته. د بلال انور د قاسی د قاتلان تحقیقات نشته، خودکش خو پرېشت.
پر دې مهال د سپریم کورټ وکیل نجیب کاکړ اډوکیټ زیاته کړه چې د هغه ډاکټرانو په ځدی هم ګامونه پورته کړل سي څوک چې د پیښو ورسته په روغتون کې موجود نه وو.
د 8 اگست په ثانیه باندې په سپیټال کې څوک نه موجود، منګر کوس کته اسپیټال ازری رجسٹر وګره، باقی کې به د ګرد سکیورټي والا، باقی کې به د ګرد ډاکټرانو، باقی کې به د ګرد وارد وای، باقی کې به د کیژوالټی کې کم ډیپلایمنت دی دا وګور د اٹینډنسونه پر دی. منګر باغه ورځ کې پر پونه 10 بجې باندې دا واقع کیږي، تر 12 بجې پر زبخواله پر دازه باندې موجود او مې چې مثال د زمش په د وکیلانو پر لښو ورنه لګیدلو دم رسړې نو مش خو دغه نو چې زخمیانو پور د کلو اسپیټالو لنځل وځغلول.
ورسته مظاهره چا په امنیت سره د کوټه کچری ته ولاړل. پر دې مهال د انتظامی له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو. یادونه ورده چې په 8 اگست په سیول هسپتال کوټ کې په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي وو. په هغو کې د 2 خبریالانو په ګډون 45 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زه غته ډیر وایم چې ما وای زه او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونو دي په هغه باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنټ
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
وشاله دې د نن ورځې د ناسا ته خبرونه خې شېبې دي. راځي چې د کرن خان په غږ کې دا سندر ورو.
سری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته وګورئ. زو پیښور ته اوریدونکو رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون د پاکستان تحریک انصاف د حکومت یو له هغو دریو قوانینو دی چې هدف یې صوبه کې د کرپشن یا بډو رشوتونو مخه نیول دي. معلوماتو ته د لاسرسي د قانون لاندې معلومات غوښتونکي ځینې کسان وایي چې په یاد قانون پوره عمل نه کیږي او ځینې دفترونه ورته نیمګړي یا ناسم معلومات ورکوي. خو یا د کمیشن او صوبایي حکومت دغه تورونه رد کړي او وایي چې د کمیشن سره پوره اختیار دی او په معلوماتو نه ورکولو یې ځینې افسران اهم جرمانه کړي دي. نور تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د پېښور حیات آباد اوسیدونکي نظر حسین وایي چې د رائټ ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسی د قانون لاندې د پی ډی ای یا د پېښور د پرمختیا د ادارې نه له اتلسو میاشتو راهیسې معلومات غواړي، خو یا د اداره ورته کره او پوره معلومات نه ورکوي.
دوی هغه کسانو ته پلاټونه ورکړي دي چې کوم حقدار نه وو. نو مونږ پی ډی ای ته او رائټ ټو انفارمیشن ته وویل چې تاسو مونږ ته قانون وښایي چې کوم قانون ته تاسو دا کار کړی دی. یو نیم کال کېږي چې دوی غلط پیپر واسطه یو انوانٹیڈ انسیسری کاغذ را تواستی او بیا ویلی دی چې مون خو جی ټول معلومات ور کړی دی او فایل کلوز.
خو معلومات ته د لاسرسی د کمیشن دفتر مشال ریډیو ته ویل چې د پېښور د پرمختیا ادارې غوښتي ټول معلومات ور کړی دی او د نورو معلوماتو لپاره باید نوې درخواست جمع شي. ځای خبريال عزیز بنیرې هم وایي چې معلومات ته د لاسرسی د قانون د لاندې مختلفو ادارو ته لسلو زیات درخواستونه ور کړی دي، خو په ډیرو کمو پوره عمل شوی دی.
کمیشن ته پسې هم راځم، ډیپارټمنټ ته پسې زما یو ډیر لوی ستړی پسې کوم. دا ډیر ستړی باوجود ماته نیمګړی معلومات ملاویږي چې زه کمیشن ته وم. هغه ویل جی دا خود مو خو بس دغه لراواغست زور تم جی دا انفارمیشن غلط دی، دا دی ماته نیمګړی راکړي، دا د سیزونه دی، دا د دوی سره پراته دی، پر ریکارډ باندې دی، محکمه نه راکړي.
صوبایي وزیر او د حکومت ویان مشتاق غنی وایي چې معلوماتو ته د لاسرسی کمیشن پوره اختیار مند دی او یو شمیر سرکاري افسران یې په معلوماتو نه ورکولو جرمانه کړي هم.
کمیشن کے پاس اس بندے کو قید کرنے کی بے اختیارات.
کمیشن سرا دہاغ افسر دا قید کولو اختیار ہمشتا سوک چه معلومات نور کوی او کم زی کے چه دا معلوماتو دا پٹولو کوشش کی گی حل تا بضرور سغلاوی اور دا غلا دا خکارا کولو پا غرز دا کمیشن جوڑ کڑے شوے دے.
تو اسی کے لیے اوپر کمیشن موجود ہے.
د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن د شمیرې تر مخه روان کال کې د معلوماتو غوښتو 9,340 درخواستونه بیلابیلو ادارو کې جمع شوي دي چې په کې شپږ 15 جواب شوي او په 309 درخواستونو باندې کار روان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، د پښتو ژبې پوهان او استادان وایي چې د پښتو دود، دستور او د کلتور پرمختګ د شارې د لارې په ښه ډول کېدی شي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورٹ کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې شاعر، ادیب او پېښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپل شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت د داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس، یو پاک، یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، پدې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور سیزل پکار دي. پدې کې د سرکار هم غلطي ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې دغه سنسر بورډ جوړ کړي.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب ریاض تسنیم نه پوښتل، نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقي شاعري کوي، د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نه وي او د هغوی شاعري د یو سورزو شاعري وي. ریاست تسنیم په دې حق لا زیاته کړه.
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زه دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی. یو ته وایي خراب مقبولیت، یو ته وایي ښه مقبولیت. ښه مقبولیت د رحمان بابا ری په ډېر اسان شکل کې، او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشي غونډه کې دغه شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع وکړو په نسبت د علي حیدر جوشي. د رحمان بابا خبر به زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي. د داسې قسمه شاعرۍ نه چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فایده چې کوم دی نه ملاویږي، او دا په هر دور کې همدغه د چاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشوي د شاعران.
د ادب د استادانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعرۍ د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي، ځکه یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسی کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن خو دو منټه کم شپږ بجې شوي د نوزې د نسته خبرونو وروستۍ شېبې دی. راځي چې عبدالحی ککړ روسیلن خبرونه وو.
پاکستان وایي هندي ځواکونو په لانجمن کشمیر کې د دوی دوه امنیتي سرتېري وژلي. نن د پاکستان فوج ویلي چې د خپلو وژل شویو سرتېرو بدل به اخلي. فوج زیاته کړې د کشمیر په بیمر بیمبر کیل او لیپیا کلی کی دواړو هیوادونو ځواکونو ترمن سره ډزو تر شپږ غونټو دوام وکړ. خو بلخوانن په نیو ډیلی کې د هند د پوځي عملیاتو د څانګې مشر جنرال رمبیر سنگھ خبر اعلان ټول چې دوی د معلوماتو پر اساس پر مشکوکو ترګرو برید کړی. پاکستان ویلی له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هند له ارادې داسې معلومېده چې دغه هیواد د جنوبي آسیا همکاري سازمان سارک سرمشریزه په کلیو کې خنډونه پیدا کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر د سولې سند لاسلیک کړی. په دې اړه نن په ارکی یوه لویه غونډه وشوه. پولیس وایي د پاکستان د جنگ میډیا یو انتظامی مشر وسوالو تښتولی دی. اشفاق عابل عبدالله بیګا د شپې ناوخته د پولیس په ونه وشو تښتول شوی دی. د فاټا اصلاحاتو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې شوې کمیټې پر رپورټ نن په دوهمه ورځ هم په قومي اسمبلی کې بحث کیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د اولسي وګړو پر موټر په چاودنې کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې کانګرس د هغه بل په منظورولو سره یوه غلطي کړې چې تر مخه به د 2000 لومړي کال د سپټمبر د ترګري په پیښو کې د وژل شوو کسانو خپلوان له سعودي عربستانه د تاوان غوښتنه کولای سي. د بشري حقونو ډلو د ایران عدالت لخوا د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي ته تر اوږدې مودې د قید سزا ورولو غندنه کړې ده.
اردن کو ہم دے سرد مشالہ ریو دنو جے ناسا تخبرونی پائی ترسی گی سبا سہر پورا پا نہ بجے با یوار بیا ساس پولان دے حضیر جو کہ پردی سپو پا دے شوی نو تاسی دے ڈیو ریڈیو خبرونی اور دیشی دلہ پامان